سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه ستفي ولاستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د فوري اقدام غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ژوند ژغورنې لپاره د فوري اقدام دغه غوښتنه د جمعې په ورځ د بیړنیو مرستو کارپوهانو وکړه. د ملګرو ملتونو د ادارو او غیر حکومتي مؤسسو دغو اتو جګپړو کارپوهانو د افغانستان له 15 ورځني سفر وروسته ویلي چې افغانستان فوري مرستو ته اړتیا لري. کابل پوهنتون له و میاشتو ځنډ وروسته نن بیا درسونه پیل کړل. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نویو مقرراتو له مخې نجونې او هلکان په دوو جلا وختونو کې درسونه پر مخ وړي. نجونې سهار وختي تر غرمې او هلکان تر له غرمې وروسته درسونو ته ورځي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان د پوهنتونو او ښوونځیو درسي بهیر ځنډول شوی و. د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې روانه میاشت به هغه درسونه چې وروسته پاتې دي پر مخ یوړل شي او پسرلی به نوی سمستر پیلېږي. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 1,000,000 الکترونیکي تذکرې ویشلې دي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په یو بیان کې دا خبره کړې. د بیان له مخې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 500,000 تذکرې یوازې په کابل کې په خلکو ویشل شوې دي. د افغانستان یو وتلی سندرغاړی او کمپوز جوړونکی استاد ګلزمان وفات شوی. هغه 84 کلن و او له ډېره وخته له ناروغۍ کړېده. استاد ګلزمان بېلابېلو سندرغاړو ته سلګونه سندرې کمپوز یا جوړې کړې دي. ګڼو افغان سندرغاړو له هغې ډلې فرهاد دریا، نغمې، شفیق مرید او یو شمېر نورو په خپلو فیسبوکونو باندې د استاد ګلزمان د مړینې خبر خپور کړی او خواشیني یې ښودلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د مالی مقررو د تنظیم ادارې د پاکستان د ملي بانک د نیویورک څانګه په 55 ملیون ډالرو جریمه کړ. د دې ادارې پر اساس د پاکستان د ملي بانک څانګه د پیسو سپینولو د قوانینو د سرغړونې او د مالی مقرراتو د نری عایت په خاطر جریمه کړې. پاکستاني چارواکو ویلي د جریمه د ورکولو په هکله له امریکایي ادارې سره توافق شوی او د پاکستان د ملي بانک د نیویورک په څانګه په قصدي توګه کوم خلاف کار نه دی کړی. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی ویلي اوکراین به تسلیم نشي. هغه نن داسې وخت په خپل ټویټر دا خبرې کړې چې روسي ځواکونو کیف ښار محاصره کړی. د اوکراین ولسمشر د کیف لیوی سنډې په یو ویډیوي پیغام کې زیاته کړې چې پلازمینه کې دی او خپله وسله به په ځمکه کې نږدي او د خپل هیواد دفاع ته دوام ورکوي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا د خزانه وزارت لخوا یو نوی جواز صادر شوی چې په افغانستان کې پراخ سوداګریزو فعالیتونو ته اسانتیا برابروي. د طالبانو حکومت بیا لا ډیر څه غواړي.
په ټولو معنا اړیکې عادي سي د افغانانو د پرمختګ مخه ونه نیول سي او همداراز هڅه وسي سي افغانانو ته لا مرسته وسي له جګړې وتلې ملت ته.
د اوکراین ولسمشر ویلي په کیف کې دی او له خپل هیواد دفاع کوي.
Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось.
Дрема ураз дачі по Київ банді де Русія лихва бридуна давам лері. Да Афганистан яу ватале сандаргаре яу кампус жураун ке устад Гулзаман вафат шаве.
ډېره ګټه کېږي انشاءالله دغه وچه منطقه چې وای په یو سلو
رابه شو. د پروګرام اول مطلب ته د امریکا خزانه وزارت لخوا یو نوی جواز صادر شوی چې په افغانستان کې پراخ سوداګریزو فعالیتونو ته اسانتیا برابروي. د دې جواز پر بنسټ له دې وروسته مالي ادارې، نادولتي مؤسسې، نړیوالې مؤسسې او خصوصي سکتور شرکتونه پر طالبانو د امریکا د بندیزونو ته په پام په بیلابیلو برخو کې معاملې او مالي فعالیتونه پر مخ وړي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له دې پریکړې هرکلی کړی او وایي ګټه به افغانانو ته ورسیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا متحده ایالاتو د خزانه وزارت یو جواز صادر کړی چې په افغانستان کې سوداګریزو او مالی معاملاتو ته پراختیا ورکولای شي. د دې وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې دا جواز د جمعې پورس پور کړ او یوې اعلامې کې ولیکل. په دې جواز کې د افغانستان له حکومتي ادارو سره راکړه ورکړه هم شامله ده. د متحده ایالاتو د خزانه وزارت د دې جواز موخه د افغانانو سره مرسته له خصوصي سکتور، نړیوالو شریکانو، متحدینو او نړیوالو خیریه مؤسسو سره کار کولو ته ژمنه ښودل شوې ده. په اعلامیه کې زیاته شوې دا جواز په دې هدف صادر شوی چې پر طالبانو د امریکا بندیزونه د هغو معاملو او فعالیتونو مخه ونه نیسي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ورته اړتیا ده. د دې جواز پر بنسټ له دې وروسته مالي ادارې، نادولتي مؤسسې، نړیوالې مؤسسې او د خصوصي سکتور شرکتونه پر طالبانو د امریکا د بندیزونو ته په پام په بیلابیلو برخو کې معاملې او مالي فعالیتونه پر مخ وړای شي. خو په دې اعلامیه کې هغه محدودیت ته هم اشاره شوې چې لاپرزن یو طالب مشرانو د حقاني شبکې پر غړو بندیزونه ښایي. اعلامیه کې لیکل شوی په ځینې یو طالب مشرانو او حقاني شبکې به تر هغه د امریکا بندیزونه روان وي چې له خپلو ځپونکو کړو نسخه لاس په سر شوي نه وي. خو د طالبانو حکومت د امریکا له دې پریکړې په هرکلي سره د ټولو بندیزونو پای غواړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد
په ټولو معنا اړیکې عادي سي د افغانانو د پرمختګ مخه ونه نیول سي او همداراز هڅه وسي سي افغانانو ته لمرسته وسي له جګړې وتلې ملت ته همکاري ته ضرورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم یو اعلامیه کې لیکلي د متحده ایالاتو د مالیه د وزارت لخوا صادر شوی جواز په افغانستان کې پراخو سوداګریزو فعالیتونو ته اسانتیا برابروي چې ګټه به یې افغانانو ته ورسیږي. په اعلامیه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له قوله لیکل شوی باید روخانه وایم چې پر طالبانو به بندیزونه دوام ولري. د دله قوله دا جواز د خصوصي شرکتونو او مؤسسو فعالیتونو ته اسانتیا برابروي چې د افغانستان له دولتي ادارو سره کار کوي، د ګمرک محصول مالیه او نور فیسونه ورکوي او په دولتي ادارو کې هغه ادارې هم شامل دي چې مشرانې د امریکا په بندیزونو کې شامل کسان دي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ټام ویست هم د دې جواز له صادرېدو هرکلی کړی او په خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي هیله مند چې دا جواز به په لنډ وخت کې په افغانستان کې د قانوني، اقتصادي او سوداګریزې ودې لامل شي. دا تیرو دوو میاشتو کې د امریکا لخوا پر افغانستان د بندیزونو د نرمښت دریم جواز دی چې صادرېږي، هغه چې د افغانستان په اقتصادي خوځښت مثبت اغېز پرې باسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غواګاست لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د اوکراین جمهور رئیس ولودمیر زیلنسکی ویلي دی چې اوکراین به تسلیم نشي. هغه په خپل ټوټر باندې داسې وخت دغه پیغام نن ورکړی چې روسي ځواکونو کیف ښار محاصره کړی دی. د اوکراین د کړکیچ د وروستیو جزئیاتو لپاره به له اجمل ان نه تازه خبرونه واورو. مهرباني
ستانګزه سبا د اوکراین په اړه باندې تازه شایان چې راغلي هغه دا دی چې د روسي د رسنیو د څار اداري چې وا اداره د دولتي ادارې د رسنیو بیلابیلو ادارو ته امر کړی دی چې په خپل ریپورتونو کې دی د يرغل او اشغال کلمې نه کاری. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په بشپړه او څرګنده توګه د اوکراین پر خاوره يرغل کړی دی، بشپړ اشغال په نیت باندې او پر نړیوالو رسنیو سربیره د روسیې یو شمیر داخلي رسنۍ هم دغه د اوکراین وضعیت ته د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال یا پر اوکراین د یرغل کلمه کاری. بلخوا هماغسې چې تاسو ویل د کیف په شاوخوا کې نن جګړې روانې دي. یو شمیر رپورټونه او تلویزیوني تصویرونه چې په رسنیو کې خپرېږي ښیي چې د کیف دننه په ځینو کوڅو او واټونو کې هم د نښتو نښې علامې او اوازونه اورېدل کېږي. تر دې مخکې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ګوندې ولادیمیر زیلنسکی چې د اوکراین ولسمشر دی د خپلو ځواکونو ته داسې نښې نښانې ښودلي چې په ځینو سیمو کې د تسلیم شي، خو هغه نن په کیف کې د ولسمشرۍ ماڼۍ مخ ته د یو کوڅه کې په لایف ویډیو کې چې په ټویټر یې خپره کړې وه راڅرګند شو او ویې ویل چې اوکراین به هیڅکله روسیې ته تسلیم نه شي او دوی به تر پایه پورې د دغه اشغال پر خلاف باندې ودرېږي. نړیوالې رسنۍ چې کومې تبصرې کوي هغه دا دي چې روسیا په اوکراین باندې د دغه اشغال په ترڅ کې هغه څه چې دوی غوښتل چټک پرمختګ نشي کولای او د اوکراین ځای پر ځای چې دوی په کوم ځایونو باندې بریدونه کړي دي له مقاومت سره د سرتیرو او همدارنګه د اوکراین د عامو خلکو چې وسلې ترلاسه کړي دي مخته او د روسیې پرمختګ البته د روسیې د سواکونو پرمختګ د اوکراین په لویو خارونو په شاوخوا کې ورو دی. په ګڼو خارونو په ځانګړې توګه د کیف په شاوخوا کې روسیې تیره شپه درنې بمباری کړې دي. روسي ځواکونو او یو شمیر پوځي تاسیساتې چې د اوکراینی ځواکونو اړوند وه د نړولې او ویجاړ کړې دي. د مرګ ژوبلې په اړه باندې د اوکراین د دفاع وزارت وایي چې تر درې نیم زرو پورې روسي سرتیري په دغه جګړو کې البته د اوکرين د دفاع وزارت ادعا ده وشل شوې دي. د خپل اوکرایني لوري ته د تلفاتو خبره کیږي، دقیق شمیر نه دی معلوم. وړ مورز زیلنسکی لږ تر لږه 144 اوکراینیان چې پکې پوځیان او ملکیان شامل و، د دوی مړینه یې تایید کړې ده، خو له هغې را وروسته ښایي د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی وي چې کره شمیر یې پاړه نشته.
بله، مننه کوم. اجملان دو چې د اوکراین باندې د روسیې د یرغل د وروستي جزئیاتو نه موږ خبر کړو. اوس په همدې ارتباط د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اوکراین کې د میشتو افغانانو او محصلانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلی. د دغه وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې د خپلو وګړو ژوند خوندي او هغوی یو مسون ځای ته ولېږدوي. په اوکراین کې میشت افغان کډوال او محصلان هم د وضعیت د خرابېدو او د ځان خوندیتوب ته اندېښمن دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په اوکراین کې د افغان کډوالو او محصلانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې لا کره معلومات او شمیرې نشته چې په اوکراین کې څومره افغانان او محصلان میشت دي، خو امنیت او خوندیتوب ته یې اندېښنې ډېرې دي. ممتاز رضوان نومیږي او پلازمینه کیف کې میشت دی. پرون یې په ټولنیزو رسنیو کې د مرګ آوازه خپره شوه، خو په خپله فیسبوک پاڼه یې ویډیو خپره کړه چې ژوندی او ښه دی. هغه تیره شپه د ازادي راډیو خبریال سره په میسنجر د زړه خواله کړي، د ځان د خوندیتوب ډاډ یې ورکړی، خو نن سهار بیا زموږ پیغامونو ته ځواب رانه کړ. یو شمېر نورو افغان محصلانو او کډوالو هم په ټولنیزو رسنیو کې پیغامونه خپاره کړي او ویلي دي هلته خوندي نه دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم اوکراین کې د میشتو افغانانو او محصلانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو شته امکاناتو او اړیکو په کارولو سره هڅه کوي چې د خپلو وګړو ژوند خوندي او هغوی یو مسؤون ځای ته ولېږدوي.
د بهرنیو چارو وزارت د سیمې ځینې حکومتونو او نړیوالو سازمانونو سره په دې تړاو له نږدې په اړیکه کې دی ترڅو افغانان د جګړې له احتمالي خطراتو لیرې وساتل سي.
په چک جمهوریت کې افغان سفیر شهزاد ګل اریوبي هم وایي دوی هڅه کوي چې اوکراین کې افغان کډوالو او محصلانو سره مرسته وکړي څو یو خوندي ځای ته ولېږدول شي. اوکراین کې نن د جګړې دریم ورځ ده. تازه راپورونه وایي چې جګړه د کیف تر څنډو رسیدلې او زرګونه اوکراینی سرتیري هم د خپلو خلکو د ژغورلو او خپلې خاورې د دفاع په موخه پلازمینې کیف کې ځای پر ځای شوي دي. له کیف د نورو هیوادونو سلګونه وګړي او محصلان هم وتلي یا هم د وتو په حال کې دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پنځمې پورې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په پوله کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ لنښتې وروسته دغه لار لا هم بنده ده. په چمن او سپین بولدک کې سلګونه کسان د دغې لارې پرانیستلو ته انتظار باسي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سپین بولدک کې د تیرې اونۍ له جګړې را وروسته سلګونه کسان دواړو خواوو ته بند پاتې دي. د راپورونو له مخې د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 24مه جګړه وروسته له هغه ونښته چې پاکستانی پوځیانو د طالب پولیساتو له لوري پر ډیورن کرښه د اصغنتار د شلولو په غبرګون کې پر طالبانو او نورو خلکو ډزې پیل کړې. په دې جګړه کې د افغانستان خواته دوه تنه ووژل شول او وبشت نور ژوبل شول، خو پاکستان د خپلو مرژوبلو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په سپین بولدک د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي لار چې د سیمې اوسیدونکي ویش بولي لا هم بند ده. د پاکستان امنیتي چارواکو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دا لار نه یوازې د مسافرو بلکې د سوداګرو او تجارتي مالونو پر مخ هم تړلې ده. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم د نشودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د قومي مخورو او مذهبي مشانو په ګډون یو پلاوی جوړ شوی چې له طالبانو سره خبري وکړي. د فرانس پرس خبري اژانس یو خبريال د بلوچستان ایالت اړوند د چمن په سرحدي شار کې سلګونه کسان لیدلي چې د دوو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ د دروازې پرانستلو ته انتظار باسي. په دې لار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ یو له دوسترو لارو څخه ده، د ورځې سلګونه کسان تګ راتګ کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په سړو سیمو کې لشپګ میاشتنی ځن روسته د نجونو والکانو پر مخ د پانتونو تړلې دروازې پرانستل شوې. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت د اعلامیې له مخې ټول محصلان خپل زده کړو ته تلای شي، خو د نجونو والکانو ټول یو زده کړې وخت بیل دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
حسیب الله احمدزی د کابل پوهنتون د پالیسۍ او عامه اړیکو د پوهنځي د پنځم سیمستر محصل دی. هغه تیر کال پر دې پوهنتون د داعش په برید کې ټپي شو. احمدزی له یو کال تیرېدو وروسته چې لا هم بشپړ نه دی رغېدلی او په لاره د تلو پر مهال ستونزه لري، د پوهنتون بیا پرانستل کېدو ته خوښ دی.
لطفا تحصیلي نهادونه او تعلیمي نهادونه مه سیاسي کوئ، او د دې ترڅنګ باید قوي امنیتي تدابیر ونیول شي ترڅو محصلین په یو آرامه او امن فضا کې درسونه مخته یوسي.
شهیره الهامی بیا د هرات پوهنتون د عامه اړیکو د ورستی سیمستر محصله ده. هغه نن له شپږ میاشتنی انتظار وروسته خپل ټولګي ته تللې، خو اوس له خپلو نارینه ټولګیوالو سره له څلور کاله ګډو زده کړو وروسته جلا درس وایي. خوښه ده چې پوهنتونونه بیا پیل شول او د لیسانس دورې د بشپړېدو چانس ورته برابر شو، خو وایي په لومړۍ ورځ پوهنتون ته د راغلو نجونو شمېر ډېر کم و.
ټولګي ټول بیل بیل دي، هلکان له غرمې وروسته انجونې د سهار پر مهال ځي. انجونې ډېرې کمې او محدودې دي، یعنی هغه مهال چې پخوا به ټولګي ته راتلې هغومره نه دي. پوهنتون د راتګ په عمومي دروازه د راننه کېدو اجازه هم را نه کړل شوه او په یوه بله لاره راغلو.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې له مخې په سړو سیمو کې ټول دولتي پوهنتونونه د کب یاهود په اومې نیټې پرانستل شول. د وزارت د پریکړې له مخې په پوهنتونونو کې به د نجونو او هلکانو ټولګي جلا وي او نجونې به د سهار او هلکان به له غرمې وروسته ټولګیو ته حاضرېږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت چارواکو د دې راپور تر خپرېدو د پوهنتونونو د پیل په اړه خبرې ونه کړې، خو میاشت وړاندې مسؤولانو ویلي وو د کب په اومه به ټول دولتي پوهنتونونه پرانستل شي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د هغو محصلانو تدریس بچي د 1400 کال په کانکور ازموینه کې بریالي شوي د راتلونکي وریا حمل میاشت کې پیل شي. افغانستان کې لوړې زده کړې په تیرو دوو کلونو کې د کورونا وبا، نامنۍ او د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو له امله له خنډو ځان سره مخ شوي او تحصیلي دورو ته سخته ضربه ورکړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د پلازمینې کابل په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو له لوري تصفیوي عملیاتو او کور په کور تلاشیو د دې ښار د ځینو اوسیدونکو غبرګونونه پاره ولی دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
پر ټولنیزو رسنیو په بیلابیلو خپرسو ویډیوګانو او عکسونو کې ښودل کیږي چې د طالبانو له پلټنو وروسته د کورونو وسایل ګډ وټ سوي دي. په دې ویډیوګانو کې داګانې سوي چې طالبانو د کور په کور تلاشیو منظمه روزنه نه ده لیدلې او له خلکو سره یې چلند ډیر ښه نه دی. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د دې کور ته هم طالبان د تلاشۍ لپاره ورغلي و د نومنه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا کورنۍ یې ډیر ویریدلې، ځکه په خبره یې د طالبانو د تلاشۍ روانه طریقه ویرونکې ده.
ټول تلاشی کړ، بچان ډیر داسي وو، یو ځای پرې نه خود کورې تی ته فرق.
خو د دې خر یو شمیر اوسیدونکي بیا دا تصفیوي عملیات په خپل نسی او وای خایل دې سره په امنیت کې لا خو ولای راسي. د کابل خر د نهمې امنیتي حوزې اړوند پکتیا کوټ سیمې یو اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي په دې راپور کې نو مخستل سي، ازادي راډیو ته وویل.
پرون تقریبا لسنیمې بجې وی دوی راغلو کورې ښه تلاشي کړ، غروشته رانه بخنه غوښتل او کلی کې و لاغوی سره مثلا که د تیر نظام یا بوتان پاتې وو یا کورتیګانې پاتې وې یا کومې وسلې وې نو هغه له ځان سره یوړلې.
طالبانو دا تلاشۍ دوه ورځې مخکې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې خلک دې ویره او اندېښنه نه لري، ځکه په خبره یې دا تصفیوي عملیات په کابل کې د امنیت او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره پلان سوی دي.
د افغانستان یو مشهور سندرغاړی او کمپوزیتور استاد ګلزمان وفات شوی دی. د ډېرې مودې له ناروغۍ کړېده د سلګونه سندرې جوړې کړې وې. یو محلي سندرغاړي معروف لوګری سره سلطان سرور خبرې کړې دي او د استاد ګلزمان په ژوند ورسره او همدغې پیښې باندې ورسره خبرې کړې.
بله، هو موږ سلام کړې درلوده. ډېر ښه هنرمند وو، ډېر ښه کمپوزیتر وو او ډېر ښه شاعر وو. دا په افغانستان کې دا د شاعر د دې ځای اوس نه شي نه وایي. ګلزمان استاد وو او د بهر نه ډېرې مډالونه افغانستان ته تقدیرنامه راوړې وو.
د ګلزمان استاد په شاعري او هنر کې کومه برخه دې تاسو ډېره خوښیږي چې په بل چا کې نه ویني؟ هغه څه
دا هر شی دی ما خوږی خدا کمپوز دی ما ډیر خو پاکو څه څه یاد شي به دی او دوله او د شنو ته ته کمپوز کړو ډیر څه کمپوز کړو.
تاسو د بازم په مجالسو کې په محفلونو کې ور سره همکاري درلوده، کوم وخت سره یو ځای سوي استي؟
بله بله، وو 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 نو تلویزیون مینه کې مو سره ډیر همکاري کړی مو سره وبو غزاله. بله او د مورور محمود ته میګه و سره په نصاب دی هغه کې و تاراندوی کې و محمود ته میګه
څه فکر کوئ چې د استاد ګل زمان تاثیر د افغانستان په موسیقي باندې په مجموع کې څنګه ګوري څه تاثیر یې درلوده
نام په کمپوز کې هم په شعر کې هم په آسانی کې اوس جای هېڅ څوک نشي رکوی هلکان دي اوس هلکان خو مودا شاګردان دي چې زمان هغې ترسي ډېر وخت پرې تېرېږي
په نویو هنرمندانو کې څوک تاسو داسې ګڼئ چې د استاد ګل زمان سبک ته به نږدې وي
والا خان زمان دغه وراره ده او بلم را د لوګر ده او د الوسینو میږي هغه هم د دې کمپوزونه ښه په ترتیب باندې وایي چیرونه یې وایي
پیغلی زلمی کبھی سینونا جڑی دمی نی بازارونا لا 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 پارا
مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دې برخه ته مو هر کله کو کندهار کې د وچکالۍ او سیلابونو د اوبو د مخنیوي لپاره د محافظتي بندونو یا چکډیمونو جوړول زیات شوی دي خلک وایي دا ډول بندونو جوړول د سیلابي اوبو مخنیوي کوي او د څښاک لپاره ترمزکې لاندې د اوبو سطح پورته کوي په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته
د وچکالی او د سیلابی اوبو د مخنیوي هڅې د کندهار ښار په شمالي برخه کې د میانکو په نوم کوچنی بند د 3 میلیونه افغانۍ په لګښت د دې لپاره جوړیږي ترڅو له کندهار ښار څخه د سیلابي اوبو مخه ډب کړي او همدارنګ د ځمکې لاندې اوبو کچې ورسره رالوړ شي د کندهار اوسیدونکو نجیب وایي ورستوي کلونو کې د وچکالۍ لامل د کندهار ښار په ځینو برخو کې د اوبو کچې تر 160 مترو کښته سوي ده چې اوس به د دې کوچنی بند په جوړولو د اوبو اندازه پورته شي
د دغه بند ډیره ګټه ده چې په دې خاطر چې په خوا د دغه بند چې بند نه و دغه اوبه به راتلې د چونې کورونه یعنې موږ خپله کور په چونې کې دي د چونې ډیر کورونه یعنې موټران دغه اوبه وړل ډیر تخریبونه یې کول نو دا بند ډیر ګټور دی د خلکو دپاره هم د برمو دپاره ډیره ګټه کېږي انشاءالله دغه وچه منطقه چې و په 110 متره باندې اوبه کولې که دغه بند اوبه ودرېږي انشاءالله 80 او 100 متره رسېږي.
کندهار د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلان وایي د دغه ولایت په 12 ولسوالیو کې 375 چک ډمونه سروې کړي چې د همکارو موسسو او حکومت په مالي لګښت به جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مرستیال انجینر محمد نسیم ایوبي وایي تر دې مهاله د دغه ولایت په 6 ولسوالیو کې دا ډول 10 کوچني بندونه جوړ شوي دي.
په کندهار په 12 ولسوالیو کې ټولټال موږ په حدود د 300 چګرمونو کې سروې کړې ده چې دا غه جملې څخه مو په 6 ولسوالیو کې په حدود د 10 کوچني بندونه جوړ کړی دي. دا په نمونوي شکل باندې دي چې په دغه ولسوالیو کې به دغه چګرمونو سروې کړی مو دي په راتلونکو کلو کې نور هم جوړ کو. دغه چګرمونه موږ هم د افغانستان د حکومت په بودیجه باندې او هم دارنګ ځینې همکار موسسات چې مشترکار کوي د اوبو په بخش کې د غوی په مرسته باندې توانې د لوی چې ځینې بندونه جوړ کو.
د طبي سرچینو یو کارپو انجینر محمد عارف ای د چګرمونو جوړول د سیلابي اوبو راګرځول او د وچکالی په مخنیوي کې خورا مهم رول لري.
د بندونو او چکډیمونو جوړول دا ډیر زیات ضرورت دی ترڅو پورې موږ د وچکالۍ د اغیزو نه خوندي شو. هم زیرزمینی اوبه مو سره ترپویه شي هم کولای شي په مستقیم شکل باندې د زراعت لپاره ځینې استفاده وکړو او هم په دې شکل باندې د سیلابونو مخه ونیسو. په هر کال کې موږ تاسو وینو چې خلک د سیلابونو نه زیات په اغیزمن وي زیات کورونه یې تخریب کړي وي باغونه یې تخریب کړي وي. نو د چک ډیمو په جوړولو سره کولای شو چې هغه سیلابونه هم کنټرول کړو او زیرزمینی اوبه هم ورسره تغذیه کړو او همدارنګه کولای شو چې په مستقیم شکل باندې هم د زراعت لپاره ځینې استفاده وکړو.
له تیر څو کلونو راهیسې په هیواد کې د وچکالی او پر خپل سر د زراعتي برمو وهلو له امله تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې وچې شوي او د اوبو کچه ډېره کښته شوې ده. خو په هیواد کې وروستیو ورښتونو بیا د یو آباد کال هیلې غوړو.
ستاسو ګڼ پیغامونه بیا هم موږ ته راغلي دي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
السلام علیکم ګل محمد، یم د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ. تاسو ته دا پیغام پرېږدم، دغه کومه پریکړه چې بایدن کړې ده د افغانستان د شتمنۍ په اړه چې دا به د سپتمبر د 12 قربانیان ته ورکو، دا هیڅ افغان نه مني او هیڅ په نړۍ کې هیڅ څوک هم نه مني. او زموږ غوښتنه دغه ده چې باید ټول نړۍ او د افغانستان خلک د دې په وړاندې خپل ځخ پورته کړي.
السلام علیکم، عزیز خانیم لازرې ولسوالۍ څخه. په لومړی قدم کې د ازادۍ راډیو ټولو عزتمندو او قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته د 10 کلن مزل مبارکي وایم. له موسساتو څخه هیله کوم چې د ازرې ولسوالۍ ټول وګړي په کرونده بوختي ترڅو د مرستو په لړۍ کې د ازرې ولسوالۍ ته خاصه توجه وکړي. قدرانه
دا د طالبانو لوړ پوړو چارواکو دا پیغام ورسوي، دا پیغام خپور کړي چې د مساکله بندې وتړي، دا وجیزي وکاږي. مساکله کې ډېر د اوبو وچکالي ته ډېر د اوبو دغه سه ولس ډېر صرفه ازادوي، دا بندې وتړي. وسلام، دا زما پیغام دغه لوړ پوړو چارواکو ته ورسېږي. وسلام،
دا غوښتنه مې ده چې د پاکستان بارډر که د تورخم والي او که د مثال د سپین بولډک والي مثال د 2 کلو کې خروج او دخول د 2 کلو کې نو په یوه ناس کې به موږ څه شی وکړو؟ زه خو د مزدوري له اخپاره کوم وریخ سیبو سولې د بل کاروبار له اخپاره نه ځو، خو د مزدوري له اخپاره ځو چې خروج او دخول یې ټول د 2 کلو یې داسې، نو موږ به ډېر خوشحاله یو.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221123248.
د خبرونه دا برخه هم دومره و. زما همکاران نورو خبرونو کې در سره دي.
ازادي رادیو تا غوښته دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاندو خبرونه ده. د ملګرو ملتو د متخصصانو یوې ډلې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د فوري اقدام غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ژوند ژغورنې لپاره د فوري اقدام دغه غوښتنه د جمعې په ورځ د بیړنیو مرستو کارپوهانو کړې. د ملګرو ملتو د ادارو او غیر حکومتي مؤسسو دغو اتو جګپړو کارپوهانو د افغانستان له 15 ورځني سفر وروسته ویلي افغانستان فوري مرستو ته اړتیا لري. کابل پانتون له 18 ځان وروسته نن بیا درسونه پیل کړل. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نوي مقرراتو لمخي نجونې او هلکان په دوه جلا وختونو کې درس پر مخ وړي. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 1 میلیون الکترونیکي تذکرې ویشلې دي. د افغانستان یو وتلی سندرغاړی او کمپوز جوړونکی استاد ګلزمان وفات شوی. هغه 43 کلن او له ډېره وخت له ناروغۍ کړېده. د امریکا د مالی مقررو د تنظیم ادارې د پاکستان د ملي بانک د نیویارک څانګه په 55 میلیون ډالرو جریمه کړ. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی ویلي اوکراین به تسلیم نشي. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس دویمه نیمایي لرو. دویمه نیمایي کې لومړی د سپورت نړۍ خبرونه، بیا دوه اونیز پروګرامونه لرو، د لوبو له میدانه او د ځوانانو لپاره تاندې څانګې.
په کابل کې د اسلوبي لیک کې بلخ لوبډله لوګر ته 9-0 ماتې ورکړه. د طالبانو د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د بلخ چپندازانو د خېلو په کولو سره لومړی بریا خپله کړه. د دې ریاست د معلوماتو لمخې محمد امیر پهلوان د امیرجان تشورغانی په اس دو میدانه او همدارنګه عالم پهلوان، عبیدالله پهلوان او نجیب الله پهلوان هر یو د بلخ په ګټه یو میدانونه وګټل. د اسلوبي دریم پړاو لوبي تیرونی په کابل کې د 12 لوبډلو ترمنځ پیل شو چې د روان لمریز میاشتې تر شلمې نیټې پورې دوام کوي. افغان کرکټر راشد خان هغه خبرونه رد کړه چې ګنې نوموړی به بیرته پاکستان سوپر لیگ سیالیو کې د لاهور قلندرز لوبډله سره یو ځای کیږي. نوموړی په خپل ټویټر لیکلی دی چې ملي لوبي ورته لومړیتوب لري او دای به خپل لوبډله سره وي. له دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شول چې راشد خان بیرته پی سی ایل سره یو ځای کیږي. ټاکل شوی د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ کې لاهور قلندرز او ملتان سلطان سبا د فبروري په 20مه فائنل لوبه وکړي او همدارز د راتلونکي دوشنبه په ورځ به افغانستان له بنگلاديش سره خپل دریمه نړیواله ورسني سیالي تر سره کړي. افغانستان له دې وړاندې بنگلاديش ته د سیالي بیللې وي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې افغان لوبډله به له درې ورځني لوبه وروسته له بنگلاديش سره دوه شلوري لوبه هم تر سره کړي.
لوبو لمیدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو لمیدان په یو بل اونیز خبرونه کې مهرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. خبرونه کې اوري چې بنگلاديش په دوهمه یو ورځنۍ لوبه کې هم افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه او 2-0 په وړاندې سیریز خپل کړو. دا هم اوري چې په پلازمینه کابل کې د وزلوبي د لیگ د دریم پړاو سیالۍ روانې دي. څومره لوبډلو پکې برخه اخیستې او کله پای ته رسیږي؟
په دې لیګ کې به د 14 ولایتونو ټیمونه راځي او برخه به اخلي. دا لوبې به له نن څخه پیل یا د خود تر 15مې پورې به دوام وکړي.
که وختونو د یو چپانداز یا پهلوان احساسات به هم واوري چې د دغه سیالیو په اړه یې لري.
دغه ډېر ساسونه هم موږ د لوبې ته راوستل دي د کامیابۍ په خاطر چې موږ ویسو.
بنگلاديش د کرکټ په دوهمه 500 ورځې لوبه کې هم افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه او په دې سره د درې ورځنۍ لوبو لړلې دوه وګټلې. اخوا په کابل کې د وزلوبي د لیگ په دوهمه ورځ دوه سیالۍ وشوې. په همدې حال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی چې فوټبال ملي لوبډله به د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې له هند، هانګ کانګ او کمبودیا سره مخ شي. نور په دې راپور کې
د بنگلادش د بریا شیبي افغان لوبډلې ته په دوهمه 500 اوریز لوبه کې د اته اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. بنگلادش د لوبډلې په چو ګټله او د منډو جوړولو پریکړه وکړه. د لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو افغان لوبډلې